قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملاند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کیدونکو مخامخ خبرو د اجنډا په روانو انتخاباتي شخړو ته د یوې حل لارې پیدا کول دي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمي لانجې په اړه خبرې نن حساسې مرحلې ته داخل شوې دي او په مصر کې چارواکو هم نیت تدابیر د دې لپاره سخت کړي چې نن د مظاهرو امکانات شته. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته لوي سمیم نه اورو.
سلام دا خبرونو سرټکی. امنیتي چارواکي وایي نن لږ مخ کې د کابل هوایي میدان په پوځي برخه کې دوه توغندي لګیدلې. د هرات ولایت په ګولران ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. او ولسمشر کرزي نن د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون توشیح کړ. دا خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکی وایي نن له غرمې مخکې د کابل هوایي میدان په پوځي برخه کې دوه توغندي لګیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل د دغه توغندوی له امله د هلیکوپټرو په هنګرونو کې اور لګیدلای.
په دې صحیح کې چې نظامی ساحه د هلیکوپټرونو هنګرونو چې په هنګر باندې لګیدلې لګور ماخستې خو اطفای پولیس او نور هغه کومو شالت ضرورت د پیسه خوښوي تر څو دا اور مرسي کوم راپور تلفات نه لرو فضل خدای.
د خغلی صدیقی په وینا د دوی د لمرنۍ معلوماتو لمخې دغه توغندي له کوی صافي څخه تورول شوې دي. د نوموړي په وینا د دې پیخي په اړه څېړنې روانې دي. د هرات ولایت په ګولران ولسوالۍ کې نن سهار د وماین د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د درې ټپیانو وضعیت نازک دی. نوموړي زیاته کړه چې وماین د ماشومانو د لوبو په میدان کې ځای پر ځای شوی و. ښاغلی احمدي د دغه پیښې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچوه خو هغوی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر کرزی نن د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون توشیح کړ. د چارو ادارې لخوا د یو خبرې شوې اعلامیې له مخې ښاغلی کرزی په دې اړه چې دا قانون له ملي حاکمیت او له بشري حقوقو سره په ټکر کې نه دی د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته توشیح کړ. دغه قانون څو ورځې وړاندې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا په 15 فصلونو او 9 مادو کې تصویب شوی و. د افغانستان دفاع وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ د ویدري اړخیزې غونډې د جوړیدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویاند ظاهر زمینن ازادي رادیو ته وویل دغه غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي مسایلو او اړیکو بحث کوي. د ښاغلي عظیمي په وینا په وروستیو څو کلونو کې شاوخوا 8 ځله د افغان او پاکستاني جنرالانو ترمنځ دا ډول غونډې جوړې شوې دي. په همدې حال کې افغان کارپوهان د دا ډول غونډو جوړېدل د افغانستان په زیان بولي او وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې صادق نه دی. د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي له تیرو 20 ورځو راهیسې له ډیورند کرښې آخوا شمالي وزیرستان نه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته تر 30 پورې کډوال راغلي دي. ډاکټر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل دغه کډوالو د ماشومانو لپاره د عامې روغتیا وزارت، یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه د واکسین پروګرام پیل کړی او تر اوسه 30,000 ماشومانو ته واکسین شوی دی. د ښاغلي خپلواک په وینا د افغانستان دولت او خلک هم له دغه کډوالو سره د مرستو لپاره هڅه کوي. او وی امنیتی سرچینې چې له نوم اخیستوی ډډه کړي ازادي راډیو ته ویلي د هلمند په جګړه کې د وژل شوو پاکستانی افراطي وسلوالو جسدونه د کوټه ښار د جیلانی روغتون ته وړل شوی دي. دغه سرچینې په وینا د هلمند پر روانه جګړه کې شاوخوا 950 پاکستانی وسلوال د افغان امنیتی ځواکونو په پراخو تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی دي. د افغان امنیتی چارواکو په وینا نږدې 2 وړاندې سلګونو افغان او بهرنیو وسلوالو د هلمند ولایت په سنگین او ځینو نورو ولسوالیو حمله کړې وې چې اوس هم د سنگین په ځینو برخو کې مقاومت کوي. د دوی په وینا په نورو سیمو کې د مخالفینو حمله په شاتم بول شوې دي او اوسمهال پکې امنیت ټینګ دی. کورنی خبرونه هم دمرو بهرنی خبرونه لږ ځان وروسته احمد شیبر وایي.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې نن حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، ځکه چې ضرب الاجل د روانې میاشتې تر اخیره پورې دی. د ایران او د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني استازي ویانا ته د دې هدف لپاره رسیدلی دي چې د جولای تر شلمې د ایران د اټومي لانجې په اړه پراخ تړون خوندي کړي. د امنیت شورا غړیو او جرمني له ایران غوښتي دي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي او په مقابل کې به یې پر تهران لګیدلې بندیزونه اسانه کړي. ایران چې ملګرو ملتو او لویدیځو هیوادو د اټومي هڅو لپاره بندیزونه پرې لګولي دي وایي اټومي فعالیتونه یې سوله ایز دي. تر خبرو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د غونډې له برخوالو وغوښتل چې پر داسې غوښتنو ټینګار ونه کړي چې مواجه نه وي او د منلو نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د امنیت شورا غړیو او جرمني ایران ته یو لړ مسؤلانه وړاندیزونه کړي دي چې په اسانۍ ترلاسه کېدای شي او ایران د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. جاپان وایي پر شمالي کوریا به یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د جاپان صدراعظم شینزو آبه دا اعلان نن په ټوکیو کې وکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. له اصولو سره سم اقدام په عمل کېدای شي. زه غواړم چې د دغو بندیزونو یوه برخه چې جاپان لګولې ده لرې کړم، البته دا یوه پیلامه ده. دا اعلان په دې پسې شوی دی چې پیونګ یانګ ژمنه وکړه چې د هغو جاپانیانو د برخلیک تحقیقات به له سره پیل کړي چې څو لسیزې مخکې د شمالي کوریا د استخباراتي کارکوونکو له لورې برمته شوي وو. بل لور ته نن د چین ولسمشر شي جین پینګ جنوبي کوریا ته په یوه رسمي سفر ولاړ. په دې سفر کې به د شمالي کوریا پر اټومي فعالیتونو تمرکز وشي. قرغیزی چارواکي وایي چې د مذهبي افراطیت له امله جنایتونه په زیاتېدو دي او په داسې حال کې لږ تر لږه اتیا قرغیزیان په سوریې کې له اسلامي اخیانو سره ترڅنګ په جګړې بوختي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 121 جنایي پیښې مشکوکو مذهبي افراطیانو کړې دي او 133 ورته جنایتونه تیر کال په همدې مودې کې ثبت شوي وو. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت وایي 1540 نارینه او ښځې چې شک پرې کېږي دغه جنایتونو په ارتباط د جنوري له میاشتې راوروسته نیول شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افراطي ښځو شمېر هم په زیاتېدو دی او داسې باور کېږي چې په سوریه کې د اتیاو قرغیزیانو په ډله کې لس تنه ښځې دي چې جګړه کوي. په مصر کې چارواکو نن امنیتي تدابیر د دې لپاره سخت کړي دي چې نن د مظاهرو امکانات شته، ځکه چې له واکه د ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو کال پوره کېږي. مرسي د مصر لومړی منتخب ولسمشر وو او یو کال مخکې ترې پوځیانو واک واخیست. اوس یو شمېر جنایي تورونه پرې لګېدلي دي او محاکمه یې روانه ده. د دسمبر په میاشت کې د مصر حکومت د محمد مرسي ګوند اخوان المسلمین یو تروریستي سازمان وباله. د اوکراین ولسمشر نوی لوړ پوړي دفاعي چارواکي ونومول. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو نن د پارلمان له مشرانو سره په یوې غونډې کې په کیف کې وویل موږ دې ته اړتیا لرو چې قاطع او متخصص وسلوال ځواکونه ډېر کړو. ما دا پرېکړه وکړه چې ډګر جنرال والری هیلیتی د دفاع نوی وزیر ونوموم، ویکتور موژینکو لوی درستیز کړم او پارلمان ته دوی معرفي کړم. بل لور ته پروشنکو یوری شاسیوک چې د اوکراین یو تر ټولو شتمن سړی دی په جمهوری ریاست کې د دفاعي چارو د څارنې مسؤل ټاکلی دی. د اوکراین ولسمشر ژمنه وکړه چې په پوځ کې به د اداري فساد مخه ونیسي. دغه ټاکنې باید پارلمان تصویب کړي.
د اشرف غنی احمدسی او عبدالله انتخابات ډلې وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کېدونکو مخامخ خبرو اجنډا په روانو انتخاباتي شخړو ته لاره پیدا کول وي. په دې اړه په رپورټ سربیره ده چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ولې وځنډیده. په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه لرو. د افغانستان د دفاع وزارت لاغه اعلان مهم خبرو چې وینن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ناتو د لوړپوړو پوځي چارواکو غونډه جوړه شوې ده. یو شمیر سیاسي څېړونکو د ولسی جرګې غواړي چې وبخې د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې په حکومت کې د ایران د لاسوهنې او تخریبي کړنو پاړه په چوپه خوله پاتې نشي. په دې اړه لا کابل رپورټرو کا وختو نور مسایل هم څېړل مکسر اوسه. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.6 نوي اورېدلی شئ. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 5.15 هم اورېدل کېږي. د انټرنیټ له لارې هم کولی شئ چې زموږ خپرونې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه وایي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ د کېدونکو مخامخ خبرو اجنډا به روانو انتخاباتي شخړو ته د حل لاره پیدا کول وي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونه وایي چې لا تر اوسه د ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دې خبرو وخت نه دی معلوم شوی. د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي تاییدوي چې د عبدالله او احمدزی ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو زمینه جمهور رئیس کرزي لومړي مرستیال محمد یونس قانوني برابره کړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې انتخاباتي شخړو او ناندریو بل اخره د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان مخامخ خبرو او د دې ستونزې د حل لپاره د یوې مناسبې حل لارې موندلو ته وهڅول. سره له دې چې دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې لا تر اوسه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د مخامخ خبرو دقیق وخت او اجنډا نه ده معلومه، خو تاییدوي چې د دواړو د خبرو اصلي تمرکز به پر انتخاباتي لانجې وي. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم یو غړي طاهر زهیر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رامنځته شوې انتخاباتي شخړې د حل لپاره سیاسي خبري اترې کولای شي اغیزمنې وي.
نفس نشست خوب هست،
د دې غونډې جوړیدل ښه دي، خو د انتخاباتو پر حقوقي او تخنیکي اړخ به اغیز ونه لري، ځکه چې دا په انتخاباتي کمیسیونونو پورې مربوطه موضوع ده، خو د سیاسي مسایلو په اړه بحثونه پر پیدا شوي ستونزې هم اغیز لرلی شي.
ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله به په داسې حال کې سره مخامخ خبرې کوي چې د جمهوري ریاست له دویم دور انتخاباتو نه وروسته عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره اړیکې ځنډولي او انتخاباتي پروسه له خنډ سره مخامخ شوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونو تایید کړه چې د ډاکټر عبدالله او ډاکټر احمدزی ترمنځ د کېدونکو مخامخ خبرو زمینه د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال محمد یونس قانوني برابره کړي. په عین حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان ښاغلي زهیر هغه اوازې هم رد کړي چې ممکن دواړه کاندیدان کومې سیاسي معاملې ته سره ورسیږي. د وویل چې اشرف غنی احمدزی له مخکې نه داسې دولت رد کړی چې ائتلافي عدد په خبره سهامي شرکت ورته وي، خو پر ملي مشارکت یې ټینګار کړی. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویان مجیب الرحمن رحیمی هم د ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ په کېدونکې غونډه کې د سیاسي معاملې او ائتلاف خبرې ردوي.
نه، تو هنوز چنین بحثی صورت نگرفته.
نه، تر اوسه داسې کومه خبره نه ده شوې. خبرې به په انتخاباتو کې د درغلیو او لپاکو رایو نه د ناپاکو رایو پر بیلولو راټولې وي. د معاملې او ائتلاف بحث تر اوسه هیڅ مطرح نه ده. خوار اقدام چې وکول شي له موږ سره د بحران په مخنیوي او د ستونزې په حل کې مرسته وکړي، زموږ او د افغانستان د خلکو لخوا به ورته هرکلی وویل شي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سړونکو په خبره په دې وروستیو دوه یا درې ورځو کې دواړو انتخاباتي ټیمونو د یو بل پر وړاندې خپل دریزونه یو څه نرم کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې د روانې انتخاباتي شخړې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ته وړاندې کړي. اشرف غنی احمدزی د دې وړاندیزونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تیر شپه یې په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له سیاسي مشارکت سره مخالف نه دی، خو هیڅکله به له دولت نه سهامي شرکت جوړ نه کړي.
و موردل چې د دواړو کاندیدانو، البته د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو استازي وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د لیدنې او خبرو اترو اجنډا به د انتخاباتو وسنۍ شخړې ته د حل لاره پیدا کول وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلان د مهالویش پر خلاف څلور ورځې ځنډیدلی. ټاکل شوی وه چې دغه نتیجې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې وي او بیا درې اونۍ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستي نتایج اعلان کړي وي. اوس چې د ابتدایي نتیجو په خپرېدو کې ځنډ راغلی، دا به د وروستیو نتیجو نیټه هم بدله کړي. دا پوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور سره د مرکې په پیل کې احمد شیبر کړي. ښاغلي نور په ځواب کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص میکانیزم د دې لپاره ایجاد کړی ده. د هیواد په دېرش ولایتو کې 1930 محلات د سره تفتیش کوي. که چیرې په دې محلاتو کې ولیدل شو چې کوم محل کې رایې تقلب شوی ده یا هم درخلی شوی ده هغه د ټاکنو خپلواک کمیشن د کړنلار په اساس باندې باطل اعلان یو سیستم کې نه پروسس په مجموع کې په هر هغه محل کې چې 509 نوی رایې معتبرې وي هغه که د هر کاندید په ګټه باندې ولیدل شي باید وپلټل شي معیار اندازه ورته نو زمونږ د معیار په اساس باندې که چیرې هلته د خلکو اراده نه وه تمثیل شوې او یا هم پکې درغلی شوې وه مکمل د سیستم څخه
د دغه محلونو رای چې تاسو بیا ګڼئ د 1930 محلونو په دې وخت کې به د دواړو کاندیدانو ناظران هم موجود وي.
موږ دواړو کاندیدانو ته بلنه ورکړې ده چې راشي د دې بهي څخه څارنه وکړي او خپل ناظرین ولري. ولې د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون بلابل ملي او نړیوالو نهادونو ته هم بلنه ورکړې ده چې د دې نړۍ مشاهده و که نظارتی و که دی نگده سخه او در تاکن خپلوار کمیسیون طول اغای امکانات چه علین دی اغای ورطا پا پام کنی ولی
که چرت دا عبدالله ناظران دغا بهی رونه گوری او دوی خپل مقاطعه تا دوام ورکی بیا به هم دا دوشن بی پروسی پتدائی نتیجه ایلانی شی؟
در تاکن خپلوار کمیسیون پا دی امده شو باید ابتدی پایل ایلان شی ولې که چیرې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله استازي نه وي هلته نړیوال استازي شته دی او همداشان د بېلابېلو ملي نهادونو استازي هم شته دی او دا پروسه د نږدې څخه څاري او مشاهده کېږي.
د دې له خاطره سه ابتدایي نتیجې وځنډېدې. ستاسو په فکر نور صاحب د انتخاباتو په وروستیو نتیجو او د هغې په نېټې به تاثیر ونه کړي؟
نه، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د شکایاتو کمیشن استازي ته هم بلنه ورکړې ده. دغه 1930 محلات چې پلټل کېږي، تفتیشې کېږي، د شکایاتو کمیشن استازي به هم هلته حضور ولري. نو بیا مجددا په دغه محلاتو کې د شکایاتو کمیشن لپاره چې البته بېرته سرې وپلټې او تفتیشې کې فکر کوم چې اړتیا او ضروري به نه وي. په دې معنا باندې چې د ټاکنو کمیشن د دې په خاطر چې وخت ډېر ځای نه شي او په کې ډپلیکیټ رامنځته نه شي، یعنې دوباره تفتیش ترسره نه شي، موږ د شکایت کمیشن استازو ته هم بلنه ورکړې ده چې دا پروسه د نږدې څخه وڅاري او نږدې څخه یې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند. تاسو افغانانو ته ډاډ ورکوئ چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به له مهالویش سره سم په خپل وخت اعلان شي او څه تغییر به پکې نه راځي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړو په اساس باندې زه ویلی شم چې د افغانستان د خلکو انتظار به نور پای ته رسېږي او بالاخره لومړی به ابتدایي پایلې او په پای کې به هم نهایي پایلې اعلان.
دوستانو اوس موږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له بیان نور محمد نور سره د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان په د ځنډیدو په اړه مرکه اوریده. دا د ازادۍ راډیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د هوایي ډګر په نظامي برخه کې د دوو راکټونو د لګیدو له امله د هلیکوپټرو په یو هنګر کې اور لګیدلی. د وزارت چارواکي وایي لګیدلی اور پر وخت اور وژنې ادارې لخوا تر کنټرول لاندې راغلی او په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې زموږ خبریال فهیم عابد د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په پایل کې د دې پیښې جزئیات ترې پوښتلي.
متاسفانه د نظامی بخش د میدان باندې او دوه فایر راکټ بریچ شوی. هغه ابتدایي معلومات دا ښیي چې د کوی صافي لخوا دا فایرونه شوي. نو په دې صحیح کې چې د نظامی ساحه د هلته د هلیکوپترونو هنګرونو چې په یو هنګر باندې لګېدلې لږ اور هم اخیستې، خو اطفایه پولیس او نور هغه کارونه چې هلته ضرورت د پولیس لخوا شوي تر څو دا اور مړ شي. نو اوس اور هم مړ شوی خو څه خاص ستونزه نشته. نو د کابل پولیس دا خپل براسیانې کوي چې د کوم دینه دا راکټونه فیصله وي.
او تلفاتو په اړه خو څه معلومات نشته که تلفات نه لري؟ صدیق صاحب
نه، تر اوسه خو کوم راپور تلفات نه لرو فضل خدای. خو بیا هم د خسارې په اکله باندې پولیس هلته لګیا د کار کوي تر څو د دې جزئیات نور هم راپه ډاګه شي.
تخریبات څنګه او ډیر تخریب لرو ده ک معمولی ځان اړول ده
تر اوسه دقیق دا وادي نه چې څومره خساره کیدای شي درسولی دا ټول د بررسی لاندې دی خو اوس په میدان کې کوم ستونزه نشته نورمال پروازونه خپل وخت باندې پروازونه کیږي څه خاص ستونزه نشته نو دا فعلا وضعیت دی
او صدیق صاحب اخیری پوښتنه دا ک مهرباني وکړئ و چې څنګه د دې مخنی ول کېدې شي دا راکټونه اول د فن د څو ځلې کېږي چې په میدان او په نورو سیمو باندې راکټ لګيږي د دې مخنیوي لپاره څه کړی دي تاسو اوس په پام کې لرئ
موږ خپل ټول کوشش کوو تر څو دا موارد کاملا بررسی وکړو او چې تستوندې یا حل لاره پیدا کړو نو کارونه شوی دي خو دا واره بیا دا واره دی د سی ورسته بیا پولیس خپل تحقیقات کوي چې د کوم ځینې دا فایرونه شوی او څه په کار دی چې نور دا سی راکټونو مخنیوي وسی دی باندې کار کوي پولیس او ان شاء الله نتیجه به ورکړي کارونه به حتما نتیجه ورکړي
قدرمن دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان سره مو په کابل کې نن د هلیکوپټرو په یو هنګر د راکټونو د لګیدو په اړه مرکه اوریده بل خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او ناټو د لوړپوړو پوځي چارواکو غونډه جوړه شوې ده خان محمد سیند په اړه ریپورت راکړي
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمیر سیمو د نامنیو په برخه کې د پاکستان د مداخلو د ډیرېدو په اړه انتقادونه زیات شوي د افغانستان د دفاع وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او ناټو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکوي د دې وزارت چارواکي وایي دغه ناسته د افغانستان پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ د هغو درې اړخیزو ناستو لړۍ ده چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي موضوعګانو په اړه بحث کیږي د دې وزارت ویاند ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د افغانستان او پاکستان د اپراسیون د رئیسانو او د کشف او استخباراتو د مسؤلینو په سطحه جوړه شوې ده
جلسه امروز که در اسلام آباد هست در سطح جنرال های دوستاره برگزار شده رو مسائل امنیت
نن چې په اسلام آباد کې د دوو ستورو لرونکو جنرالانو غونډه ده د سرحدونو د امنیت او د ماینونو پاکله د ګډو همکاریو موضوعګانې پکې شامل دي
خاغلی عظیمی وای تر اوسه د افغانستان او پاکستان د جنرالانو په سطحه شاوخوا ته ډیر شورته غونډې جوړې شوې دي سربیره پر دې سورې وړاندې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت مشاور په سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د دواړو هیوادو په سرحدي سیمو کې د ثبات دراوستلو په لارو چارو خبرې شوې او په دې برخه کې د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقې ته سره رسیدلې دي په عین وخت کې ځینې افغان کارپوهان دا ډول ناستې د افغانستان په زیان ګڼي جاوید کوهستانه وایي چې پاکستان غواړي د دې ناستو له بحثونو څخه د افغان ځواکونو کمزوري اړخونه ځان ته معلوم کړي
ما فکر میکنم برای دولت افغانستان بهتری خواهد بود که مجموع تدابیر امنیتی خود با امکان
زه فکر کوم افغان دولت ته ښه داده چې خپل امنیتی تدابیر او کورنی امکانات او ظرفیتونه په کار واچوي له پاکستان سره د اړیکې نشلوي خودی ډول غونډو نه واځي دا چې تر اوسه یې نتیجه نه دا ورکړي بلکې زمونږ قوت او ظرفیتونه بزان ته تثبیت کړي او زمونږ پر ضد به عمل وکړي
دا په داسې حال کې د چپدې ورستیو کې افغان امنیتی چارواکو د هلمند په نام نه یو کې د پاکستان استخباراتي کړۍ له وسلوالو مخالفینو سره په مرستو تورنې کړې دي سربیره پر دې د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان لوري د راکټونو په وشتلو هم مسلسل انتقادونه شوي خو د افغان چارواکو په وینا پاکستانی لوري په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی
سپوږه غلازادې رادیو نوورې ملګر ملتونو د افغانستان پر روان کړکېچ کې ماشومان ته د رسیدلو زیانونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده د ملګر ملتونو یونیسف ادارې په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې په جګړه کې د افغان ماشومان په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او پر ماشومان د جګړې د منفي اغېزو په اړه دوی اندېښمن دي د یونیسف ادارې چارواکي وایي د افغان ماشومان د تلفاتو د زیاتې برخې مسؤل د حکومت وسلوال مخالفین دي احمد تکلی په اړه ریپورت لري د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف اداره وایي چې په 2013 کال کې د افغان ماشومانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو بیان کې چې نن خپور شو د سرمنشي بانک کې مونږ د وروستي راپور په حواله وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبل د 2012 کال په پرتله په 30% زیاته شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي د افغان ماشومانو په مرګ ژوبل کې د افغانستان ټولې وسلوالې ډلې ښکېلې دي، خو د ډېرې برخې مسؤل وسلوال مخالفین دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د یونیسف ادارې وایاند عبدالعزیز فروتن وایي
زموږ فلم دا ښیي چې ډېری ماشومان د مخالفینو په جنګي اقداماتو کې یا وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي، او اصلي لاملونه د دغه تلفاتونه یا د سرکاري مینونه دي، او یا هم دغه ماشومان په جنګي ډګر کې یا وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي. یعنی زموږ فلم دا ښیي چې ټول شکل خواوې په دغه کې بي ګرام دي، خو ډېری ماشومان د مخالفینو لخوا د دوی د اقداماتو په نتیجه کې یا وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي.
د ملګرو ملتونو له ارقامو سره سم په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې نږدې 1500 ماشومان وژل شوي او څه کم 1200 ټپیان دي، چې د دې تلفاتو د زیاتې برخې عامل د سړک د غاړې ماینونه، خښ شوي ماینونه او ناچاودي مهمات دي. یوه بله مسله چې یونیسف اندېښنه پرېښودلې د جګړو لپاره له ماشومانو د کار اخیستو موارد دي. د یونیسف د راپور له مخې په 2013 کال کې نږدې 100 ماشومان په جګړو کې د ګډون لپاره استخدام شوي. په کابل کې د یونیسف وایاند عبدالعزیز فروتن له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د جګړو پر مهال د ماشومانو د حقونو خوندیتوب په پام کې وساتي.
یونیسف ټول خواو باندې ځخ کوي چې هغه تاکتیکونه تاسو په جنگولو کې وکاروي چې ځان مطمئن کړي چې ماشومان ته او ښځو ته صدمه ونه رسیږي. یعنی ماشومان باید ستاسو د جنگولو نه باید خوندي پاتې شي. دغه ماشومان د افغانستان راتلونکي دي، او تاسو باید په هر اقدام کې اول باید فکر وکړي چې په دغه سیمه کې ماشومان شته که یا نشته.
د ملګرو ملتونو په راپور کې یادونه شوې چې خوندزي او روغتیایي مرکزونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وسلوالو حملو کې پرله پسې پنخه شوي، چې په نتیجه کې عمدتاً د هیواد په جنوب کې څه کم 1500 خوندزي او 115,000 ماشومان اغیزمن شوي. همداراز د یونیسف بیان وایي چې له 15 زیات خوندکي او صحي کارکونکي په تیر کال کې مړه او ټپیان شوي او یا تښتول شوي او ګواښ ورته شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو له خوا په افغانستان کې په روان کړکیچ کې ماشومان ته د رسیدلو زیانونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. هلمند یو له همدغه ولایتونو نه دی چیرې چې ماشومان د جګړو له کبله زیانمن شوي دي. د سنگین ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې ګڼ ماشومان مړه او ټپیان شوي. د روغتیا وزیر نن هلمند ته تللی و او د هغه ټپیانو لیدنه وکړه چې د سنگین او شمالي ولسوالیو په جنګونو کې ټپي شوي دي. سوریا دلیل ویلي د سنگین په جنګ کې دین اورین او ملکی ټپیانو د ډیرو مودو رئیسی ساره نظر لوت. هلمند څخه زمو خبريال نور تفصيل راکړي.
د روغتیا وزیر دولت مقام د غونډه په تالار کې د هلمند چارواکو سره په غونډه کې ول هلمند ته درته موخه د روغتیاي خدماتو لیدنه او د کیفیت ارزونه د چ په خاص ډول د شمالي هلمند د جنگونو د قربانيانو لپاره چمتو سوي دي. سره دلیل چې نن په ناسپی ډول هلمند راغله په بوستاو ایمرجنسي روغتونونو کې د ټپیانو څخه لیدنه وکړه چې د تیرو دوو ونی رئیس د سنگین نوزاد مساکله او کجکی پولیسوالیو کې روانو جنگونو لامل زخمیان سوي دي. دلیلول د جنگ د پیل نتر نن ورځې پوری درې سو اتیا ملکی کسان ټپیان سوي دي چې په دې کې یو شپېته ښځې او اته ډېر شتنه ماشومان.
علت ای که ما امروز آمدیم به ولایت هلمندی بود که مطمئن شویم.
دوی هلمند ته مې دراتګ مو خدا و چې وګورم دوا او تخنیکی وسایل د ټپیان لپاره وینه او سی خدماتونه او کافی روغتیا پلان وجود لري کنه. په دې لړ کې مو څو ورځې مخکې ځینې د روغتیايي او صحي موادو پرسرونه لیږلي و چې رسیدلي دي. موږ له ایمرجنسي او بس روغتون څخه لیدنه وکړه. دلته موجود ټپیان او پراته زخمي ماشومان راشي چې په هلمند کې د نامنی ډیر ځان ملکی کسان تر رسیدلي دي. سوریا دلیل د ټولو روغتیايي کارکونکو څخه مننه وکړه چې په دې ورځو کې په هلمند کې په نستړي کېدونکو توګه د جنگ د ټپیان او نورو صحي ناروغانو خدمت کوي. د همدارس د بی پلو ډاکټرانو او ایمرجنسي روغتون له مسولینو هم یادونه وکړه ویل په هلمند کې کافي دارو درمل ست کچیر اړتیا پیدا سي لکابل یې سوال کې چمتو دي
و وسعت درد مردم هلمند نشان میداد.
سوریه دلیل ول په هلمند کې روانو نامنو او جنگونو لامل نه دي توانېدلې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې راهیسې د ګزن په ضد واکسین هم تطبیق کړي. د هلمند والی حاجي محمد نیم د روغتیا وزیر غوښتنه وکړه چې په هلمند کې د روغتونونو او کلینیکونو تشکیل ور زیات کړي او په دې ولایت کې یو بل 225 بسترې روغتون هم جوړ کړی.
جناب وزیر صاحب، چا د موضوعات اساسه کې ضرورت حشد در شفاخانه کې عبارت
تشه دی وای. اغلی وزیر، په جنوب برخه کې ډېر ضروری اړتیا وسته د بس دولتي روغتون او جنو نور کلینیکونو تشکیلونه باید زیات شي. په نشیتو کو ضرورت د کسان لپاره 225 بسترې روغتون کار چې په دې ورځ کې پات رسیدلې دی ستاسو د پاملرنې اړتیا لري. د فاطمه بیات شجنه شفخانه باید د ای سی ټی ډی موسسي لخوا په دارو درملو سمبال شي او دلته موجود ډاکټران باید د زحمتونو په واسطه تقدیر سي چې په دې ورځ کې
استفاده ارزای خدمات صحیح را درته.
د سنگین جګړې چې د چارواکو په خبرو وسوم دوام لري، هر ورځ ملکی کسانو ته مرګ جوړ لاړوي. د هلمند عامه روغتیا د مسولینو په خبره اوس هم ترغه ظرفیت چې د هلمند روغتونونه لري زیات ټپیان او ناروغان بستري لري. دوی وایي کچېره حالت دغه چې دوام وکړي لري بنوي چې د جنگونو لامل ټپی کېدونکو کسانو ته په روغتونونو کې ځایونه لري. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو ته ځینو ټپیانو شکایت کړی دی چې مخکې تر دې چې ټپونه په بشپړه توګه ورغېږي، دوی د هلمند له شفاخانو د ځای د کمیل کبله رخصت شوي دي. اوس هم 2:30 بجې شوې. یو وار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. له احمد شیبر یې ورو.
امنیتی چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د کابل هوایي میدان په پوځي برخه کې دوه توغندې لګېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل د دغه توغندیو له امله د هلیکوپټرو په هنګرونو کې اور لګېدلی او ځاني زیان نه دی اړولی. د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین د چاودنې له امله دوه ماشومان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. ولسمشر کرزي نن د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون توشیح کړ. د افغانستان دفاع وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ د وی درې اړخیز غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې بنن د دواړو هیوادو ترمنځ په امنیتي مسایلو او اړیکو بحث وشي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې نن حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، ځکه چې ضرب الاجل د روانې میاشتې تر شلمه پورې دی. جاپان وای پر شمالي کوریا به یو شمیر لګیدلی بندیزونه لری کړي. بلور ته نن د چین ولسمشر شي جن پینګ جنوبی کوریا ته په یو سفر ورسید. او په مصر کې چارواکو امنیتي تدابیر د دې لپاره سخت کړي دي چې نن د مظاهرو امکانات شته، ځکه چې لواک د ولسمشر محمد مرسی د لری کېدو کال پوره کیږي.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. یو شمېر سیاسي څېړونکي او د ولسي جرګې غړي له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې او تخریبي کړنو په اړه باید چوپه خوله پاتې نشي. دوی وایي چې ایران له څو کلو راهیسې د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې تخریبي فعالیتونه کوي او خپل اهداف تعقیبوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې ایران د افغانستان د بې ثباته کېدو لپاره منظم پلانونه لري او غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. دوی وایي چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډېر افغان چارواکي تل پر پاکستان انتقاد کوي چې افغانستان ته ترورستان رالیږي، خو زیاتوي چې ایران هم د پاکستان په څیر د افغانستان د خرابېدو هڅې کوي. د ایران د چارو یو افغان څېړونکی میرویس عمرخیل وایي چې ایران له امریکا سره د خپلو مخالفتونو تګلاره د افغانستان له لارې مختبیایي او له امریکایانو سره د دښمنۍ غچ هم له افغانانو اخلي. ښاغلی عمرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپاهي پاسداران او قدس وسلواله ډله د افغانستان په جنوبي او لویدیځو سیمو کې د ترهګرو ملاتړ کوي او په ډیرو حملو کې لاس لري.
د دې یوازینی هدف دا ده چې دوی څنګه په افغانستان کې امریکا ته ستونزې جوړ کړي یا نړیواله ټولنې ته ستونزې جوړې کړي. دوی نور اهداف هم لري، مذهبي اهداف لري، کلتوري اهداف لري. دغه اهدافو د پلي کولو لپاره دوی همیش کوشش کوي چې په افغانستان کې مشکلات وي. د سپاه پاسدارانو ډلې د ترهګرو سره منظم مرستې کوي، وسلې ورکوي، منظم کمپونه لري د ترهګرو د روزلو لپاره. افغانستان امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې لکه څنګه چې د پاکستان په اړه دوی د دریز لري، په دې توګه د ایران په اړه هم خپل دریز روښانه کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې د هلمند او یو شمېر نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستان د استخباراتو سربیره د ایران سپای پاسداران هم لاس لري. په هلمند کې سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې له مخالفینو نه یې ایرانۍ وسلې او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار استازی محمد نعیم حمیدزی لالی بیا وایي چې ایران په افغانستان کې منظمې تروریستي ډلې جوړې کړي او ملاتړ کوي.
دا اوس په فرق کوم طالبان جنګي پرد اچات څه د ایرانۍ وسلو د ایران پاسپورت او په کومک جنګیږي، په نیمروز کې جنګیږي، په ایران کې چې جنګیږي، دا اوس په هلمند کې چې تقریبا یو 10-15 خپله ایرانیان د دوی وسلې او د دوی کومکونه او مرستې ورسره دي. ایران او پاکستان د دواړو مملکتونو د افغانستان د جګړې لپاره سره یو شوي دي.
په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی هم په جنوبي سیمو کې د ایران لاسوهنه او تخریبي فعالیتونه تاییدوي او وایي چې هدف یې هغه اوبه دي چې له افغانستان نه ایران ته ورځي. ښاغلي بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له اوبو نه له ټاکل شوې اندازې نه زیاته ګټه اخلي او ناامنیو ته د دې لپاره لمن وهي چې افغانان اوبه پرې بندې نه کړي.
د افغانستان هغه ټولې اوبه چې بې قیمته بې وزې ایران ته تویږي، د ایران یو هدف په دې کې د افغانستان په بې ثباته کېدو کې دا دي.
غوښتل مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر وپوښتو چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو او په هلمند کې د سپاهي پاسداران د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوم پلان لري او کنه. خو د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د ژمنې خلاف په دې اړه خبرې کولو ته حاضر نشو. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي چې ایران په افغانستان کې ځینې پلویان لري، افغان حکومت ته پیسې ورکوي او هیڅ چارواکی په اسانه دې ته زړه نه ښه کوي چې د ایران پر ضد څه ووایي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
سموږه غلاسه ده رادیو نه وري. یو شمیر خلکو د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د مزکو د غصب لړۍ وس له دختو او سارایي سیمونه خارونو ته متمرکزه شوې ده. ان تر دې چې په ننګرهار کې د مزکو د لاندې کولو لړۍ تر دې را رسیدلې چې د سیمې د خلکو په وینا د جلال آباد ښار د څلورمې حوسې اړوند د مجبور آباد لیسې له نمایي زیاته برخه غاصبینو لاندې کړې ده. اوس د لیسې ساحه ډېره تنګه شوې. د سیمې خلک په دې غصب کې خاروالي او د پوهنې ریاست هم بې پرې نه بولي. پدې اړه له سیمینا زموږ خبريال شمعمود شینوار رپورټ راکړي.
د جلال آباد ښار د څلورې مینه اړوند مجبور آباد د سیمې اوسیدونکو وایي یو شمېر زورواکانو د مجبور آباد لیسې ساحه غصب کړي او دننه د لیسې په انګړ کې ځینو زورواکانو پخوا کورونه جوړ کړي او ځینو د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ودانیو د جوړولو هڅې پیل کړي چې د سیمې د خلکو لخوا یې دیوالونه ور ونړول. دوی وایي یو شمېر خلکو د پخواني خروال په وخت کې د دې لیسې په شاوخوا 2.5 جریبه ځمکه باندې کورونه جوړ کړل چې وروسته د وخت د څارنوال لخوا پرې حکم هم وشو چې دا ځمکه غصب شوې او باید ونیول شي، ولې هیچا یې پرې عمل ونه کړ. دوی وایي د دې لیسې یو بل څنډه پاتې وه چې یوه اونۍ مخکې یو شمېر نورو زورواکانو دننه په لیسې کې د ودانیو د جوړېدو هڅې پیل کړې او د خروالۍ او ولایت احکام یې هم له ځان سره اخیستي وو. د سیمې خلک وایي دا لیسه اوس هم د زده کوونکو لپاره بسنه نه کوي او د ساحې د تنګوالي په اساس درې وخته تدریس پکې کیږي.
متاسفانه چې دا ډېر وخت وشو دی باندې زموږ لانجه روانه او چاته موږ تر لوی سارم دوالې پورې تر سوال صاحب ثابت درته پخپله باندې راغی دا ساحه ولیدله، هغې ښاروالۍ کسان هم راوسته تا کادي سر داغون پکې موجود وو. نو هغې وویل چې دغه ساحه چې دا څه کورونه دا باید تخریب شي، بېرته باید خپلې لیسې ته دا ساحه تسلیم شي. نو متاسفانه چې په هغه وخت کې اوراده شي اوسوک نه وره چې دا ساحه موږ ته تسلیم کړې، خلک راغله او بېرته هغه د هغه لاندې اوبه یې تېرې کړې لاړه.
دغه لیسا چې دا زمونږ ډیره تنگه ده، ډیر مشکلات لرو، زمونږ پیغلې خورګانې راځي دغلته، دې لیسې دیوالونه نشته دی، داسې برید نشته دی. د پوخانه دغه غصب شوی 1000 متره مربع زمونږ د مکتب ځمکه ده، په دې کې 2.5 جریبه ځمکه زمونږ غصب شوې ده.
د دې سیمې وکیل ګزر معروف خان چې د لیسی اسناد ورسره په لاس کې وو ازادي راډیو ته وویل چې په قانوني اسنادو کې د دې لیسی څه باندې 1000 متره مربع ځمکه د مجبور آباد لیسی لپاره د خلکو لخوا معرف ته ورکړل شوې وه، ولې اوس یې لنمې هم کمه پاتې ده.
نو درې سوه او شل نمرې دي ډاکټر، دغه سو حدوداتو کې به خدای مې دغه باندې دغه نمرې د ښاروالۍ اویزونه قوالی ټولر سلري د کلینیک د مکتب او د جماعت دا پیسې موږ تحویل کړي دي. نو دغه تحویل شوی پیسو کې زمونږ دغه مجبور آباد مکتب چې دی دا 1000 متره مربع دی چې دا تقریبا 5.5 جریبه راځي. نو دغه 5.5 جریبه مکتب کې اوس موږ پیلن په دغه کې دغه تحول چې مان سره بیا دغه رالو دغه خلکو دا خوا شا کورونه پکې جوړ کړو. نو اوس پیلن موږ ته 2 جریبه یا لږ څه زیاتو کم پاتې.
د ننګرهار د معرف رئیس هم دا تاییدوي چې یو شخص په یاده سیمه کې د ودانۍ چارې پیل کړي، خو نوموړی وایي دوی ته ښاروالې تر اوسه د مجبور آباد لیسې لپاره داسې نقشه نه وه ورکړې چې څلور خواوې دې ترې معلومې شي. دی وایي چې کله دا ستونزه راولاړه شوه دولت احکام پرې اخیستل شوي، په لاس لیکلې نقشه یې دوی ته سپارلې ده چې په دې نقشه کې د لیسې 100 متره مربع ځمکه ده.
تازه موږ غږ آزاد راډیو نه اورئ. د افغان حکومت چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته به د روغتیا او اوبو او پوهنې په برخو کې د ژوندانه ضروري اړتیاوې برابرې کړي. دوی همدارنګه د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو او موسسونه وغوښتل چې د روژې میاشتې په 10 ورځو کې دي له کډوالو سره د مرستو په چمتو کولو کې همکاري وکړي. په اړه یې نجیب الله خیل له خوست تفصیل راکړي.
د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال د نړیوال خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نورو مؤسساتو د استازو په ملتیا د خوست په ګربزو کې د ګلان کیمپ ته ورغلي وو. د کډوالو سره د کتنې پر مهال په خپلو خبرو کې هغوی سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به کډوالو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې نور عام افغانان ورڅخه برخمندی.
زمون ټول هغه خدمات چې زمون د عامه وګړو لپاره دي لکه صحي خدمات دي هغه رقم چې زمون کرخې دی خو ورونه ورته لاسرسی لري. زمونږ دغه بې ځای شوی ورونه د شمالي وزیرستان به هم ورته لاسرسی ولري. مونږ ماشومان وکتل دلته دلته راته ولاړو، دوی د مکتب غوښتنه وکړه. څنګه چې کابل ته لاړو هر څومره زر چې کېږي مونږ به دې ته د مکتب بندوبست وکړو تر څو چې دوی د درس څخه پاتې نه شي.
د مالی وزیر وړاندې وویل چې افغان حکومت به وزیرستاني کډوالو سره لاس په لاس د 2 میلیونه ډالر په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
زمونږ یو ملي سوداګر د 1 میلیون ډالر په ارزښت باندې مرسته له ما سره وکړه. په دې مرسته کې خوراکي مواد لکه وریجې، غوړي، بسکټ، بوره، چای، کمپلې او خیمې او همدارنګه نقدي مرسته شامله ده. د دې په څنګ کې د افغانستان حکومت په حدود 1 میلیون ډالرو کې نوره مرسته نقدي مرسته په خوست ولایت ته راولېږي.
په کیم کې 2 تنه وزیرستاني کډوالو افغان وزیرانو ته په خپلو خبرو کې د افغاني لوري د مرستو قدردانی وکړه، خو بل لوري ته د پاکستان د حکومت په ادرس وویل چې دوی به هغه وخت خپلو کورونو ته ستنېږي چې د دوی سیمې د پخوا په شان بیرته قبایلي خلکو ته وسپارل شي.
د پاکستان د میرانشاه جنسي حکومت یې ماته داسې راکړی نه وي لکه څرنګه چې انګریز ماته تسلیم کړی وو. اوس راته یو طرف ته چې طالب دی او بل طرف ته پاکستان دی. ایما چې کومه دوړنه چې کومه دو ان ګزران زیتی زیتا یې نه کېدو. دوی په خپل منځ کې سره په جګړه دی او په منځ کې جرم ګناه ما کړی دی.
دا مې ورر کړی، دا مې ته خیر کړی. یو نار و څړلې خو په دغه یو شی د مز ګلاستا په دا ټول غون صحیح سره پاکستان د په صحیح شي چې هغه قصور در و شي چې مش کړای دی خپل تیر نه بهر.
یاد دی وی په دې ورسره کې شاوخوا یو لک وزیرستاني کډوال په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د عملیاتو د کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته راکړی شوی چې افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی او خیریه موسسو سره مرستې کړي، خو لا هم کډوال د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوستانو په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی زاخلوال د یو شمېر مرستندویو ټولنو او ادارو له مشرانو سره خوست ته تللی وو. هلته یې د وزیرستان له کډوالو سره کتلي. له څه مودې راهیسې د شمالي وزیرستان کډوال د افغانستان خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو ته کډوال شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له شمالي وزیرستان څخه راکړه شوي کډوال د پاکستان د پوز عملیاتو په خاطر افغانستان ته راوختي او افغان دولت هم په دې هڅه کې دی چې هر ډول خدمات ورته چمتو کړي. د ښاغلي خپلواک سره دا مرکه سفي الله ستانکزي کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کورنۍ افغانستان ته راوختي او افغان دولت ثبت او راجستر کړي که څنګه.
تا ترغه ده چې مشترک سب د دې دوستانو سوي ده شپږ زره کورونو تر رسیدلی دي مګر تاسو پچیران کی چې تروس پر پکتیکا کې ستول سب ته رجستریشن نه کړی او الته هم مختلف اټکلونه دي چې تر ډیر زیات کورنۍ د ډیورنډ کرخې دي خاطر وخت دي د دې څخه علاوه هم په خوست کې هم موږ تروس پرونی توانه دي چې د خوست ټول ولسوالو یې هغه کټوال چې په لرو پرتو سیمو کې د ډیورنډ کرخې ته نږدې سیمو کې سپیر ولسوالۍ کې تڼوی کې الشیرو کې یا په نورو مختلفو جوی کې دی راغلي دي د دوستانو سره د تروس اوس دی مکمل سختو کو مختلف ارقام ارائه کیږي احتمالات در شي تر 8000 تنو پورې خلک دی خاطر وخت دی مثلا د ارقام مخې چې د ماشومان واکسین شوی د خطر تر 10000 پورې رسیدي کیده بلې معنی چې ان تعداد دوستانو دی خاطر زیات
وزیر صاحب فکر کوي د تفاهم سره چې خپل افغانان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو خدمتونو برخمن نه دي د دوی پراتک سره به د خلکو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي څه فکر کوي دولت به وتوانیږي چې هغوی ته هم خدمتونه ورسوي که څنګه
من کوشش کوم دا خبر واقعیت لري چې لرو پرتو سیمو ته د سی خدماتو ستونزې مشکلات موجود وي مګر دا یو بل ستونزه ده چې اوس د خصوصو پکتیکا ولسونو سره مخامخ وي مګر موږ په دې باورمند یو چې د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د ته پرجمند چې هر ډول خدمات دوی ته ورسوي او تر اوسه پورې پام دی کې برالې شوی
جناب وزیر صاحب دې ته پام سره چې هیڅ څه ناممکن نه دي دا فکر تر کومه پورې رښتیا دی او سم دی او دا ویره تر څومره پورې سمه ده د افغانانو عام افغانانو چې کیدای شي له دوه کډوالو نه که دوی نورو سیمو ته لاړ شي او قانوني ممانعت د دوی په مخ کې نه وي له دغو نه د افغانستان تر ضد کار واخیستل شي
راځي هیڅ وخت هم هغې خواته نه ځو چې هغه واقعیتونه نه لري په دې سیمه باندې دغه جنګ تپل شوی ده او دا جنګ د دې سیمو د خلکو ارزو تقاضا نه ده تاسو وګورئ یولس کاله دولس کاله کله چې استخباراتو یا دوی د خپلو اهدافو لپاره قرباني کول هلته دوی لپاره هیڅ مشکل نه و اوس په همدې سیمو باندې بمباری او مشکلات ایجادوي موږ راځي د دې شعار لاندې چې څنګه وکولی شو دا جنګ د سیمو پرکو څنګه وکولی شو عامه تفاهم ملي یووالي لپاره د ګډې همغږۍ لپاره او د دې قومونو سره د ګډې ورورولۍ لارې داسې فضا حاکمه کړو چې د جنګ په جای صورت لاړ شو دغه کډوال هغه واقعیتونه که تاسو په سیمه کې وګورئ دا کډوال کله چې دې خواته راوختي د ډیورنډ کرښې دې خواته هغه برخورد چې د دې خو د قومونو لخوا د حکومت پاللی ده تر ډېره حده زیات متاثر دي او په دې باندې باورمند دي اوس چې هغه جنګ چې په یوه سیمه کې د همدې سیمې په خلاف باندې پلانېده توجیه کېده او مراکز یې هلته وو دا د دولس کلن لوی اشتباه وه چې د دې خلکو سره وشوله زه مطمئن یم چې د دغو سیمو خلک چې دې خواته راغلي دي په دې به وتوانېږو چې موږ بیرته د پخوا په څېر باندې د ډیورنډ د دواړو غړو قومونو ترمنځ قبایلو ترمنځ هغه پخوانۍ ورورولۍ پخوانۍ همغږي او پخوانۍ راشه تازه کړو تر څو پورې چې ټول هغه بیروني کړی چې په دې سیمه کې ځال کړی دي او دا ولسونو قومونو خلک د خپلو اهدافو لپاره قرباني کوي له منځه ځي
وزیر صاحب محترم د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس پرون په ولسي جرګه کې دا څرګندونه وکړه چې د پاکستان استخباراتي سازمان آی اس آی په هر طریق غواړي د افغانستان په جګړه کې خپل فعال ونډه ولري او جګړه ته لمن وهي دې ته پام سره چې دغه څرګندونه هغوی کړی دي تر څومره پورې دا ویرشته چې کېدای شي د دوه کډوالو په منځ کې آی اس آی خپل نفوذي اشخاص ځای کړی وي
تاسو بجران کې چې هغه عملیات چې په وزیرستان کې روان دي هغه عملیات هغه توقعو چې د افغانستان د حکومت ده د افغانستان د خلکو ده چې د تروریزم په ضد باندې جګړه تر هر نامه لاندې وي د هر ډلې په ضد باندې باید پراخه توګه او په مساوي توګه باندې وسي او امتیازي هغه نه وي پاکستان د ترهګرۍ په ضد عملیات د خپلو اهدافو لپاره په مختلفو سیمو کې د خاصو ډلو ټپلو په خلاف کوي نه د ټول ترهګرۍ په خلاف دی او هغه ګروپونه چې هغه افغانستان کې ګرانکاري فعالیتونه کوي د هغوی د تقوی لپاره دوی اوس هم قوي برنامې لري دغه کډوال هم که تاسو پام وي هغه کډوال دي چې پاکستان نه غوښتل چې د ډیورنډ کرښې نه دې خواته راست یعنی په دې کې ډېر داسې کډوال دي چې هغوی د پاکستان د دغو کړنو نه او د پاکستان د دغو اعمالو نه پتنګ شوي دي او د هغوی دغسې برخور نه پتنګ شوي دي او د هغوی هدف دا ده چې بالاخره داسې د امن چې ته لاړ شي چې هغوی د پاکستان د اهدافو ښکار نه شي
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري ته دا وخته د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په دې برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه مرکه ورده وسم رازو اونیس پروګرام ته د ګوډیا چار وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوډیا اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګور ریدونکو سلام، د ګډا چار د شپکسوم خبرونه د خبرېدو مبارکي درته وایو، یعنی چې دا د اچار شپکسوم مرتبه باندې چې د تاسو لپاره مو تیار کړی دی. هیله ده چې د اچار د شپکسوم مرتبه په روزه مبارکه کې نور هم خواندر کی. د اچار د شپکسوم مرتبه سر خلاصو او اچار مو مخې تک دو. په سر کې د مجردانو د سرتاسری اتحادی د رئیس مرکنو شه جان کوي.
کلمړی د ځان اوریدونکو تورو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ګونګټ خان ګونګټ د مجردانو د سرتاسری اتحادی رئیس او د کندانو د اتحادی افتخاری غړی.
ګونګټ خان ګونګټ صاحب کلک د خپل اتحادی پاک لرنا واچوي.
لکه څنګه چې ټول خلکو ته معلومه ده، مجردان د دې واد عظیم مهم خو محروم او ګوښښوي قشر دی چې نه دولت او حکومت په امر تکړه دی او نه مدني او غیر مدني ډلو او سازمانونو. په داسې حال کې چې ټول لکړاوونو ډک او لخطرونو ډک کارونه دې ته پریښودل سوي دي، لکه جنگونه کول، مسافری او مهاجرتونه. خو بیا هم هیچ چا د مجردۍ د ختمولو هڅه ونه کړه، آنچې په تیرو انتخاباتو کې یو کاندید هم د مجردۍ ستونزې ته اشاره ونه کړه. دا به مې د یاد ونه وزي.
ته څه وایې چې مجردۍ ستونزه ده؟
ته څه وایې چې ستونزه نه ده؟
نه پوهېږم.
مجردۍ ستونزه نه، چې یو غټ ناورین دی. هو، او شک مه کوئ چې دا به دا هیواد او دا ټولنه یو ورځ نه یو ورځ محو او نابوده کړي.
ولې؟
ځکه چې مجرد له خپلې ټولنې څخه ناهیلی او ناامیده دی. هغه ګمان کوي چې ګناهکار دی، مجرم دی او کوم کمی لري، نو ځکه یا د خرابۍ په فکر کې وي او یا هم له هیواده د فرار.
ولې خپل غږ نه اوچتوي؟
ځکه چې هغوی وایي که غږ اوچت کړي نو بیا به خلک وایي چې بې شرمه دي، بې حوصلې دي.
نو که غږ اوچت نه کړي څوک به څه پوه شي چې دوی څه مشکل لري؟
ولې نه پوهېږي؟ د هره ورځ چې مجرد په کور کې پیاله په پیاله او کاسه په کاسه ولي، د هره ورځ چې په نه خبره مرور وي، د هره شپه چې تر نیمو شپو موبایل تر بلاستن لاندې روښانه کړی وي او ساړه ساړه اسویلی باسي، دا ټول د څه له امله دي؟ غوږونه خلاص کوي د خدای لپاره. له دې ټولو کارونو وروسته هم څوک په دې نه پوهېږي چې د مجرد مشکل څه دی.
که یې پلارونه او میندې خواران پوه شي څه ګټه کوي؟ مشکل خو له بل چا سره ده. اول هغوی ته قناعت نه ورکوي چې په غلطه لاره روان دي.
چې قناعت نه کوي نو څنګه یې کوو؟
هغوی څه وایي؟
هغوی بې ځایه دلایل وایي. مثلا لور مې په ناز لویه کړې ده، په لور مې بلا مصرفونه کړي دي، له کوره یې تش لاسونه نشم ایستلی، که یې مفته ورکړم بیا یې د خسر کره قدر کمیږي، او داسې نورې خبرې بې معنا.
د مجردانو په سرتاسری اتحادیه کې یوازې مجردان راټول شوي دي او که مجردان یې هم شته؟
غونډې مجردان کوي، خو تبلیغاتي برخه یې زیاتره مجردان په مخ بیایي.
دغه تبلیغات کومه مثبت نتیجه هم لري که
نه؟ نه، بلکې سرچپه اثر یې کړی دی. او هغه دا دی چې له ولور سره اوس قیمتي هوټلونه هم رواج سوي دي.
نو داسې ښکاري چې د مجردۍ ستونزه پای نه لري.
د مجردۍ له ستونزې نه هم سمه ده اداري فساد ستونزه جوړه سوې ده، چې څومره یې په ضد مبارزه کوي هغومره نور هم زیاتیږي او رخلی. او یا لکه د کانکور د بې نتیجې او ناکامانو یې کال په کال شمېر ډېریږي.
د مجردان راتلونکی څه ډول وینې؟
راتلونکی څه ووایم، ښه وینمه، ځکه اوس مجردان د واده پر ځای بهر ته د وتلو په فکر کې دي، او دا یې په ګټه هم دی، ځکه همغه د واده په مصرف ځان بهر ته ایستلی سي، چې هلته هم لوړې زده کړې کولی سي او هم واده آسانه.
او بخه، ته ډېر پخوانی مجرد نه یې، یعنی چې په مجردۍ کې زوړ شوی؟
زه زول مجرد او لهمدې عمله د اتحادیې مشر ټاکل شوی یم. د مجردۍ ډېرې زړې تجربې او متاسفانه ترخې خاطرې لرم.
انتخابات او نتایج ډیر خلک تر ډاکټرانو او روغتونونو ورسول، خدا به مو نوی لیدلی چې ډاکټر یې تر کوره رسولی وي. لکه داسې
ولی ماینه خالیه ته نه ځې؟
ستړی یم، خسته یم، څو ورځې نه غواړم چې لاړ شم.
ولې څه در باندې شوی دی؟
ډېر زیات ناروغان راځي او ټول همدا یوه خبره کوي چې انتخابات څنګه سول، د انتخاباتو نتایج به څنګه سي، څوک به بریالی سي او داسې نورې خبرې.
وایې دی رواني ناروغان خو هر څه وایي.
کاشکې یوازې ناروغان وای، پایوازان یې له ناروغانو ډېر غږیږي. او د ټول همدا یوه خبره ده چې انتخابات به څنګه سي، نتایج به د چا په ګټه وي او داسې نور.
خلک هم ملامت نه دي ځکه چې رایې ورکړی دي او اوس یې ورته سودا ده چې نتیجه به یې څه راووزي.
یوازې غږېدان نه ده وښځي، زیاتره وخت د پایوازانو او یم د ناروغانو ترمنځ جنګ ونښلي. یو یې د یوه کاندید ملاتړ کوي او بل یې د بل، د انتظار خونې ټولې څوکۍ ماتې کړې.
بیا دې نور ورته واخیستې؟
نه، پلاستیکي سترنجي مې ورته واخیسته، ځکه چې د څوکۍ په لرګویې یو پر بل وارونه کول. هره ورځ د ماله ماینه خانې څخه څو ناروغان جراحي ډاکټر ته ورځي.
ولې؟
خو دلته چې سره ونښلي او په جنګ کې یو بل ټپي کړي نو بیا مجبوره دي چې جراحي ډاکټر ته ورسي او ټپونه تداوي کړي.
دا څه بدحال دی، رښتیا هم مه ځه څو ورځې.
نه ځم، خدای مکه زه پکې ژوبل نه سم.
شک نشته چې په تا وار ونه کې خلک دې انتخاباتو سم لیونی کړی دي.
او دوهم دور مې ناروغان نور هم ډېر کړل، اوس له خپلې ماینه خانې ویریږم.
د وروستیو نتایجو تر معلومېدو پورې هېڅ یې مه خلاصوه، تېرشه له دغې ګټې.
ګټه پرېږده چې په کوم غټ تاوان مو وانړوي.
د ټېلیفون زنګ دی.
او بلې، څوک یې؟
د ماینه خانې پیاده یم.
هلکه څه خبره ده؟
دلته څو تنه ناروغانو او پایوازانو سره ووهل، د څو تنه سرونه مات شول. ټول خلک راټول شوي او شکایت کوي چې دا ټول د تاسو له لاسه.
ولې ماینه خانه دې خلاصه کړې وه؟
نه، په دالیز کې سره راټول شوي وو او همدلته په دالیز کې بس سره پیل کړو.
ځه ته دې ځان باسه، مه پسې ګرځه.
زه ټولو کلک نیولم چې ژر د ډاکټر راوزر کا چې خپل ناروغان کنټرول کړي.
هلکه ورته ووایه چې ډاکټر د تداوي لپاره هند ته تللی دی. هند ته؟
صاحب ورته ومې وویل خو څوک یې نه مني.
ورته ووایه چې ډاکټر د وروستیو نتایجو له اعلانه وروسته راځي، اوس دلته نشته.
که نه وي چې د ماینه خانې په سر همداسې ولا هو کلکه کړم، خو بیا به د ټول مشتریان له لاسه ووځي.
کلکه یې کړه، نور له دې مشتریانو څخه څه نه جوړیږي، خطرناکه سوي دي. له وروستیو نتایجو معلومېدو وروسته به د ښار په کومه بله سیمه کې ماینه خانه خلاصه کړو، پوه سوې؟
اوز بازار تزو او د بیو احوال درکو.
اورانه درومی بانجان چارک په څوږي؟
چارک په ویو غانه.
په خوا په څو؟
دو ورځې مخ کې چارک په دیر شو غانه.
نو ولې دومره ګنج سوي دي؟
د روژه لپاره.
ولې؟
ځکه چې همیشه په روژه کې شیان ګرانیږي.
عجبه ده کاکا، دا کدوان په څو دي؟
دانه په یو نیم سل.
په خوا په څو؟
په اویا اتیا افغانۍ وو.
ولې ګران شوي دي؟
د روژې له امله نه ویني روژه.
په روژه کې باید شیان ارزانه شي، چې هر سړی د اخیستلو توان پیدا کړي. خو دلته برعکس، په روژه کې شیان ګرانیږي. دا ولې؟
دا ځکه چې خلک شیان ډیر خوري نو ځکه ګرانیږي.
په نور اسلامي هیوادونو کې خو پروژه کې هر څه ارزانیږي، چې هر څوک یې واخیستلی شي.
دا ډېره مغه کېږي، تا ساعت نه تېرېږي.
کاکا زه خبریاله یم، رپورټ جوړوم.
د څه شي خبریاله؟
د ګوډي اچار خبریاله یم.
ښه ښه، خو داسې ووایه چې په راډیو کې کار کوم. ګوره یوه داسې ښه ماسته د دوری لوګري سندره خو راته واچوه چې دا د زړه زنګ مې ورک سي.
کاکا خفه کېږه مه، زړه زنګ نه نیسي.
او بابا تم څومره په خبرو پسې ګرځې، پخوانو خلکو به هم داسې ویل.
د بیا او نرخونو د ادارې رئیس صاحب دا ولې ټول شان پروژه کې ګران شوي دي؟
د دې لپاره چې تجارت وده وکړي، د دې لپاره چې د تاجرانو له خپل کار سره علاقه زیاته سي، او د دې لپاره چې بازارونه ګرم وي.
په نورو هیوادونو کې د روژې په افتخار بیې ټیټیږي او دلته برخلاف پورته کیږي، دا ولې؟
دا ځکه چې موږ غیرتي خلک یو، او پروژه کې چې هر څومره شیان ګرانه وي رانیسي.
تاسو په دې باب څه کړی دي؟
موږ څه نشو کولای، ځکه چې د آزاد بازار تقاضا هم دا ده چې بیې اخیستونکي او خرڅونکي ټاکي.
او تاسو څه کوئ؟
موږ یې څارو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې شیان څومره ګرانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 بیا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.